پوهې مجلې درنو لیدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. هیله ده چې تیر اونۍ مو په خوشی سره تیر کړی وي. ګلغوټی پوپالیم او دا دی بیا مو هم د دوی چویلې د همکارانو په مرسته تاسو ته په زړه پورې مطالب راټول کړی دي. په هالند کې د زرغون ښار مفکوره اوسیدونکي په خپل تصمیم نیسي چې ښار یې څه ډول بڼه ولري. همدارنګه به د پوهې او تخنیک چاپیریال ساتنې او هنرونو په اکله دغه مطالب هم درته وړاندې شي. د هیپنوتیزم په مرسته د ناروغي او درملنه څنګه کولای شو په کاروندو کې د هلزون له یرغل څخه مخنیوي وکړو، او داسې هنرمند چې د لرګیو له پاتې شونو څخه هنري آثار جوړوي. خبرونه ته شر اخلاص. هیپنوتیزم د روانشناسي د علم یو څانګه ده چې په هغه کې د تلقین په وسیله یو شخص د هوښیاري یو ځانګړي حالت ته راګرځول کیږي. له هیپنوتیزم څخه د ځینو فزیکی او رواني اختلالاتو په درملنه کې استفاده کیږي. لنډه دا چې هیپنوسیس داسې د درملنې لار ده چې د انسان پر راحت او آرامش باندې مثبت تاثیر لري. د مثال په ډول د غاښو د درملنې پر وخت هیپنوتیسوي کس ډیر کم د بیري له حالت سره مخامخ کیږي. هیپنوز نه یوازې د غاښونو په طبابت کې نتیجه ورکوي، بلکې د ژور خپګان او کاري فشارونو په مقابل کې هم مرسته کولی شي. نور جزئیات په ویډیو کې وګورو.
ای کروب نن د غاښونو ډاکټر ته ورځي. دغه کار د دې درشکلن سړی لپاره د استرس او استراب سره مل وی، ځکه نو د غواړي هیپنوز په ځان باندې تیر کړي. د هیپنوتیزم په مرسته د ځان ډاډمن احساسوي. دغه تجربه یې څلور کاله مخکې هم کړې وه. هغه مهال یې د عقل څلور وړ غاښونه په یو وار وېستل شول. لکه مخکې د پاردنټوز یا ورې د التهاب درملنې هڅه به هیپنوز وکړه، خو دغه تجربه یې لتر ده او خړاوه ټکوه.
تیر ځل بیخي گیچ او ناآرامه کړم، ځکه مې وپوښتل چې آیا نن له هیپنوز سره بیا تکرارولای شو.
په کلینیک کې ایکروپ د ډاکټر توماس ولف لخوا معاینه کیږي. توماس ولف د غاښونو طبيب او د هیپنوتیزم په مرسته د درملنې کارپوه دی.
موږ غواړو د هیپنوز په مرسته د غاښونو ناروغانو سره مرسته وکړو. هیپنوز د دې امکان راکوي چې د خلکو ویره راکمه شي، درد یې لږ شي یا درد احساس یې بخیل منځ ولاړ شي.
د هیپنوز لپاره ډاکټر توماس ولف ذهني تصویرونه رامنځته کوي. ناروغ باید تصور کړي چې د فشار او استرس پرته په یو ځای کې استراحت کوي. د غذای باید د نیمه خوب په حالت کې حقیقت ته نږدې تجربه کړي. اېک درې لغتونه یادوي چې باید د هیپنوز برخه وي.
سمندر او با او ټاپو د ډېر ښکلي لغتونه دي.
کله چې ناروغ استرس او استراب ولري، نو د مریض پلاس پورته کولو سره درملنه درول کیږي، ځکه نو د ځان ډیر ډاډمن حس کوي. اوس توماس ولف هیپنوز شروع کوي. ایکروپ په ذهن کې یو ډاډمن ځای ته مخه کوي.
په فکر لحاظ داسې ځای ته ولاړ سي چې ډاډمن، ښکلی او آرام وي، چېرته چې شاید لمر، سمندر یا حتی کوم ټاپو هم وي.
دا چې د هیپنوز پر مهال په مغزو کې څه کیږي په هکله کافي څېړنې نه دي شوي. د هیپنوز پر وخت د مغزو فعالیت د ویښتیا په پرتله لږ وي او بهرنۍ نړۍ د سړي څخه هېریږي. بیا هم هیپنوز بشپړ غیر فعال بهیر نه دی. د مغزو لیمبیک سیستم په حساسو حالاتو کې د سترس احساس را کمولې شي. هغه داسې سیګنالونه را ګرځوي چې د اعصابو لارې له بدن څخه ورته رسیږي. هیپنوز له دې میکانیزم څخه کار اخلي او پر آرامتیا او استراحت تمرکز کوي. له دې لارې اخلالونکي سیګنالونه نه رسیږي، دغه یو احساس په شوري توګه نه درکېږي. اوس د غاښونو اصلي درملنه شروع کیږي. د هیپنوز په مرسته ایکروپ هیڅ استراب نه احساسوي. ان د غاښ به هیڅ کولو ته اړتیا نشته. ایکروپ لا د آرامښت په حال کې قرار لري، خو ډاکټر توماس ولف ورسره مرسته کوي چې حقیقي دنیا ته بیرته راوګرځي.
په آرامه سا واخلئ. اوس تاسو بیرته عادي حالت ته راغلي یاست.
ډیر ښه احساس دی، لکه د آرامتیا یو حالت دی، لکه موبایل مو چې د الوتکې په حالت کې وي. دغه څه تصور کړئ، سړی آرامیږي او هغه څه نه درک کوي چې شاوخوا روان وي. ډیر ښه احساس دی.
د هپنوز ښېګڼې په علمي لحاظ هم ثابت شوې دي.
زه مهمه درملنه به له هپنوز نه کوم. شته چې له هپنوز سره وشي، خو سړی باید حقیقت بینه هم ووسی.
هپنوز نه یوازې د غاښونو په طبابت کې نتیجه ورکوي، بلکې ژور خفګان او کاري فشارونو په مقابل کې هم مرسته کوي.
او هل زون چی په پښتو کې ورته د اسمان پیشو، شاپېټۍ او اوشکۍ هم وایي، د دنیا په تقریبا ټولو برخو کې پیدا کیږي. ځینې ډولونه یې باغونو ته مفید دي، خو نور انواع بیا د کاهو او سلاتو بوټي له منځه وړي. اوس پوښتنه دا ده چې څنګه د دغو حیواناتو مخه نیول کېدای سي. دوی یو نمجن او لون محیط خوښوي او د بویولو او ذایقې پیاوړی حس لري. له همدې وړتیاو څخه د دفاع او مخنیوي ستراتیژي هم ګټه پورته کوي. ویډیو ته به ځیر شو.
دغه حلزون ډیر ورو حرکت کوي. په دې اندازه حلزون په ساعت کې د 0.003 کیلومتر په سرعت روان وي، چې په یو ساعت کې 3 متره پرمخته کوي. هغه ډیر بار هم وړي، یعنی خپل کور په شا ګرځوي. چې کله ساړه یا ګرمي وي، نو دا خپل کور ورنه وځي. د کور په سر کې په دغه سرعت په مرسته حلزون سا کاږي. ترې هم یې شون کې دي. لمړی عسكر تلسکوپ په څیر راوځي، چې پر سر یې سترګه ده، چې وایي درونه او تیر تر منځ توپیر کولای شي. خوالزون یو شکی د بیولو پیوړی حس لري. دا د بیونی په یاد لري چې په کوم باقي خوندور شیان کړل سوي دي. د ګرځېدو بلغمی موادو تولید تر څنګ حلزون یو شکی ډیر خوراک هم کوي. دوی د ورځې د خپل بدن په اندازه شته مواد خوري. د دومره اشتیا په لرلو سره شخړې هم راولاړيږي. هر باغوان دغه کوچنی ژوي څخه یا ویریږي یا ورته په غوسه وي. خود حلزون مختلف ډولونه سته. په شا کور ګرځون کې حلزون باغونه روغ ساتي، چې اکثره مړاوي بوټي او مرسي واړه ژوي خوري. په دې سره خاوره تازه او کروندې پاک ساتي. خود حلزون یا پښوګي به باغونو ته تاوان رسوي. په آلمان کې دغه اسپانیا څخه راغلي ډول ډیر ځان اړوي. څنګه د حلزون یا وشکۍ مخه نیول کېدای شي؟ ډیری وخت یې د وژلو هڅه کیږي، چې ګټور انواعی هم پکښې له منځه ځي. اجي مالګه ډیر بد تاثیر لري. مالګه حلزون په ډیر ظالمانه ډول وچوي. د بیرو لمی بیا هر ډول وشکۍ آن د نور باغونو څخه ځان ته جذبوي. د حلزون زد دوا چې ارګانیک شکل یې د اوسپنې فوسفات هم لري، شیشګی مژکان او مرغان ته هم خطر لره لایسي. کله چې دغه ژوند یو څو دانی حلزون وخوري، نو څه باید وسی؟ هر ورځ د حلزون در ټولولو او بل ځای ته د لږدلو د مخنیوي لپاره ډیر اغیزناک لاره په وچو موادو د کروندو حفاظت دی. د لرګوی د برې، هاګوی د پوستکو، ریګو، ایرو او د قهوې د پاتشونو د پاس حلزون په سختۍ تیریږي، ځکه چې دغه ژوند رطوبت ډیر خوشوي. د دفاع او مخنیوي اغیزناک خوله ډیر کار سره مل لاره د هیلو یو نور حیوانات څخه استفاده ده. د دالچینی او مرچکو پودر برابر ترکیب هم شمرسته کوي. دالچینی داسې بوی لري چې حلزون نه پیژني. هغه د دې مخه نیسي چې حلزون د کاهو بوټی پیدا کړي.
مرچک داسې دي که حلزون لږ تیر کړي، نو هیڅ کله بیا بوټي ته نه ورځي.
دغه ترکیب په کرونده کې اچول کیږي،
لږ پر پاڼو، لږ پر خاوري.
دغه ترکیب د کاهو د غله یعنی حلزون لپاره زهرجن نه دی، خو اشتهای او خرابوي.
او هالند بیا په اروپا کې د چاپیر ساتنې په برخه کې یو مخکښ هیواد دی. د اوسترول پروژه په هالند کې د داسې یو شار د جوړولو مفکوره ده چې د ځان او د خپل کورنۍ د پاره پکې یو کور جوړولای شي، خو په پایدار او بشپړ زرغون شکل. دا په دې معنی چې اوسیدونکي خپل تصمیم نیسي چې شار باید څه ډول شکل او بڼه ولري. راځي چې سروش کارکو.
کورونه، سړکونه، پارکونه، د لوبو ځایونه. ځایي اوسیدونکي خپله په دغه 340 مربع متره لویه ساحه کې ودانیزې چارې په غاړه لري. په حالان کې د دغه تجربې مفکوره دا ده چې خلک د ژوند ساحې په رغولو کې زیاته ازادي ولري. مهندس کلاس هوفمن دغه پروژه څه د پاسه لس کاله پخوا پیل کړه.
It's not only freedom, it's also a responsibility.
دا نه یوازې ازادي بلکې مسؤلیت دی. په عادي حالت کې د شاري پرمختیا په پروژو کې مسؤلیت د مهندسانو یا شروالۍ په غاړه وي، یعنی له پاسه تر لاندې سطحې پورې، خو په اوسترولد کې هر څه له لاندې تر پاسه پورې تنظیم شوي دي.
اصلي پلان دا دی چې دغه ښار بی پلانه جوړ شي. له ډیرو کمو مقرراتو څخه یوه دا ده چې اوسترولد باید زرغون ښار وي. هر اوسیدونکی باید د خپل ځمکې یو په درېمه لږه ساحه د ساختمان او نیمه برخه د ښاري کروندو لپاره وکاروي، څو بیولوژیکي تنوع پکې تقویه شي.
موږ غوښتل داسې ستراتیژي معرفي کړو چې کورونه په یوه شنه چاپریال کې ولرو، څو د زرغون چاپریال ځانګړتیاوې وساتل او خلک هم دلته اوسېږي.
په زرونو د اوسېدو واحدونه د امستردام ختیځ لوري ته په دغه اطرافي سیمه کې ودان شوي دي. د فلورست مولنبیک او د هغه د کورنۍ لپاره د ځمکې دوې نمرې ترلاسه کول ته یو خوب رښتیا کېدل. لکه چې کور بشپړ شوی، دوی د ټولنیز ژوند پر تنظیم ډیر وخت لګولی، ښوونځی آباد کړی او د ترکاریو پر کروندو کې کار کړی دی. فلورنس مولنبیک په اونۍ کې یو وار پټیو ته راوځي او هغه برخې په نښه کوي چې ترکاری ریبلو ته تیار وي.
موږ ټولنیز زراعت مخته وړو. دا په دې معنی ده چې موږ د څناڅه 500 کورونو لپاره ترکاری تولیدو.
کله چې حاصلات ډیر وي، هر چا ته ډیر څه رسیږي. د لږ حاصلاتو خطر هم شریک وي. په اونۍ کې یو ځل د ځایي ټولنې غړي دغسې نباتات ریبلی شي. پر ټیلیفون باندې یو پیغام ورته ښیي چې څومره او کوم شیان پاخه دي. د دوی ګاونډی الیکس هیمسکرک هم په وار وار دلته راوځي.
دا د کیفیت له مخې د مقایسې وړ نه وي. دلته هیڅ افزه دوا نه کاریږي. خلک مینه، هڅه او پاملرنه وراړوي. زه ټول خلک شخصي پیژنم، ځکه مو دغه تجربه او د خوړو کیفیت د نورو سره ډېر توپیر لري.
ټولنیز ژوند، تبادله او ښې مفکورې، خو په اوسترولد کې ننګونې هم شته.
You could say it's a social experiment and
دا یو اجتماعي تجربه بلالای سي. خلک له دغه همکاري سره ډیر عادت نه دي. پاجي صورت حکومت تاسو ته کوي، نه دا چې عام خلک وي او مقررات هم ډیر وي. خو دلته خلک هر څه په خپل کوي. خلک بیا زده کړه هم اړتیا لیدل کیږي.
Just takes a bit of a learning curve because people have to figure out how to do that.
دغه کلیتا ډیره توجه کیږي. مثلا د املاکو د خرڅلاو په برخه کې زینو خلکو د سترولت په زړه کې برانډلرون کې کورونه جوړ کړي چې په لوړو بایو خرڅوي. دوی د یو خاري باغ په شمول په خپل د دغه سې کورونو د جوړولو انانی ته شاه اړولې ده. د خاروالۍ له خوا د زیاتو مقرراتو تطبیق هم د ځایي اوسیدونکو ترمنځ غوسه راپارولې ده. بیا هم په دغه تجربه کې د ګډون تقاضا ډیره ده. نن سبا د ځایي ظرفیت په نسبت لاس چنده زیات یاریزي وجود لري. دا د ښوونځیو والدینو ته د حیرانتیا کومه خبره نه ده.
دا
اوسترول شایز دا ده چې د اینو افکار او ډیر خلک دلته لرو چې د ودانیو او جامع د جوړولو روحیه لري. دا یو غشتلی او ځواکمنه ټولنه ده. دا څه مې په اوسترول کې ډیر زیات خوشیږي.
دوه اونۍ وروسته د ماشومانو لپاره زده کړې شروع کیږي. تر هغې پورې لا ډیر کار په مخ کې دی. همکاري د اوسترول د خلکو اصلي طبیعت دی.
نن ورځ د چاپیریال ساتنې په برخه کې فعالیتونه مخ په زیاتېدو دي. کاغه د چاپیریال دوسته ودانۍ جوړول وي او که د ونو او ځنګلونو ساتل. همدا چاپیریال ساتنې موضوع کې به پاتې سو او د هنرونو نړۍ ته به سر ښکاره کړو. برودی نیل د موبل یا فرنیچر استرالیا اصله طرح دی چې په لندن کې کار او ژوند کوي. د هم د بیا کارولو او د شیانو د غوره جوړولو کار ته ملاتړ لیده. دی په تیره بیا له لرګي سره مینه لري. د په خبره په کافي توګه لرګي موجود دي او د نورو ونو قطع کولو ته اړتیا نسته. دا چې دی څنګه لرګي بیا کاروي په ویډیو کې به ورته ځیر شو.
د لرګي له قشرونو جوړ یو میز، د لرګي د پاتې شونو یو مجسمه، یا د پاکټ زمکنوي تختو یو اوږده چوکۍ. لندن کې میش طرح برودینل زړو لرګوي تنه وجوند وربخشي.
زما د طرحو ژبه اورګانیک ده. هر څه له موادو سره پیل کیږي. هغه په دودیز تخنیکونو کې او اوسنیو ټکنالوژیو کې ریشه لري چې لاس په لاس د بیا تر لاسه شوو توکو د امکاناتو څخه پنځول کیږي.
برودی چې اصلا له استرالیا څخه دی، له 2015 کال راهیسې په لندن کې ژوند کوي. په دغه سټوډیو کې جادویي کارونه صورت نیسي. زړه لرګي په حیرانون کې موبلو بدلیږي، لکه عادي او اوږدې څوکۍ یا میزونه.
ډیر زیات لرګي په اقتصادي څرخ کې دي چې کلونه پخوا حاصل او پروسس شوي دي. هغه ډیر امکانات په لاس راکوي او ونې باید نورې پرېښودل شي چې په ځمکه کې خپل کار وکړي. موږ باید خپله توجه په جریان کې قرار لرونکو لرګیو ته واړوو او د اړتیا وړ توکو لپاره یې باید بیا وکاروو.
And use these woods to repurpose them for the things we need today.
برودینیل او ټیم ایوس د ریکویل د سلسله په یو میز باندې کار کوي. دغه بایزوی یا هغه شکل میز له 3 کیلومتر لرګینو پټیو څخه جوړ دی چې ډیری جوخت لګول سوی دی. دغه پټی لرونکي سطح د بیلو لرګوی د استعمال له کبله ده چې په استثنایی ډول سره یو ځای کیږي.
د میز ترکیب په یو الگوریتم تعینیږي چې تصادفاً کوم ډول لرګي چیرته په کار لویږي. د لرګیو اندازه هم ټاکل کیږي چې بڼه یې تصادفي د پټیو په مرسته
جوړیږي.
ان د لندن په زړه کې برودینی له طبیعت سره نږدې ارتباط خوښوي. د دل لپاره د ایکوسیستم اندول او په پایدار ډول د سرچینو استعمال ډیر اهمیت لري.
زه د یو حقیقي حلقوي اقتصاد خوب وینم چې مواد پکې نه ورک کیږي او هر سرچینه پکې ارزښت لري او بیرته مناسب تر هوته لاره مومي.
له زړو شیانو څخه د نویو توکو د طرحو جوړول برودینیل له پاتې شونو څخه نوي قیامتي اثار پنځوي.
په داسې حال کې چې نوموړی هنرمند لرګیو څخه داسې اثار جوړوي چې د هغو دپاره ونې نه قطع کیږي، د نړۍ په ډیرو سیمو کې بیا د ونو قطع کول دوام لري. په دې ډول ځنګلونه هم د له منځه تلو له خطر سره مخامخ کیږي. دغه مشکل متاسفانه په افغانستان کې هم لیدل کیږي، یعنی دا چې په غیر قانوني ډول ونې قطع کیږي او لرګي نورو سیمو ته د قاچاق په ډول انتقالیږي. د فرانس پریس خبری آژانس په خپل راپور کې لیکلي دي چې په افغانستان کې د مثال په ډول پسته د جولای میاشتې په وروستیو کې د ټولولو لپاره چمتو کیږي، خو خلک مخکې له د پستې پر ځنګلونو هجوم وروړي او د افغانستان د کرهنې وزارت په وینا د پستې د فصل 40% چې پاخه سوي نه وي راټولېږي. همدا د هنرونو په نړۍ کې به پاتې سو. یاکوب یوزف اورلینسکی د بریک ډانس نڅاګر او د اوپرا سندرغاړی دی، خو هغه د موډل په څیر هم معلومیږي او د مشهور ستوري په صفت لمنځل کیږي. اورلینسکی ډیرې جایزې هم وړي دي. د په نیویارک، لندن، پاریس او د آلمان په الف فیلهارمونیکي سندري ویل دي. موږ په پاریس کې د ډیرو هنرونو له دغه څښتن سره لیدل دي.
دا یاکوب یوزوف اورلینسکی د اوپرا نړۍ یو تازه ځلانده ستوری دی. دیرش کلن لپولند څخه او د ډیرو هنرونو څښتن دی. هغه د اواز بیلابل ډولونه ادا کولی شي. د اتو کلونو په عمر د په وارسا کې د هلکانو په یو ډله کې سندرې پیل کړې. هغه وخت د اعلانه پوهېده چې د کاونټر تینور په صفت به وروسته کاري ژوند پیل کوي.
په پیل کې زنه په هدم چې دا د فالستو تخنیک دی چې دا کاونټر تینو اواز پر جوړیږي. ما فقط سندري ویلي او غژونه می تمرین کول. ما تجربه کولی او د ډلې په نورو اوازونو ورګډیدم. ورسته ورکشاپونو ته ولاړو چې یو شون کراته ویل چې ته دا کاونټر تینور غژ لري. ما فکر کاوه چې په سپکه راته ګوري دانو څه شی دی. ورسته می کافی معلومات حاصل کړل.
خدای یو بل تفریحي بوختیا هم لري. بریک ډانس کله چې اندو پراپ دوره راوته لوي د هر ورځ د دغه نڅا تمرین کوي. د زلمی په صفات تل نور ملګرو سره په کوچو کې نڅل خو په ورته وخت کې له اوپرا سره مینه پیدا کړه.
I was not hiding it but I was not coming to a practice session saying like
ما خپل دغه ورتیا نه پټوله خو تمرین کې به می نه ویل چې زه یو کاونټر تینور سندرغاړی یم. په پیل کې می دوه ډول ژوند مختبه و، د اوپرا د سندرغاړی یعنی کاونټر تینور او د بریک ډانس د یو نڅاګر په صفت. په پای کې هر څه سره یو ځای شول.
د هیت تزاد نه ویني بلکې اوپرا او بریک ډانس دواړو سره مینه لري.
It is sort of different but
هغه سره بیل دی خو ډیر مشترکات هم لري. دا هر څه ماته خوند راکوي زکه چې زه له سندرو سره مینه لرم او دا غته هر ورځ د خپل ژوند د تامین لپاره کوم. خو نڅا سره هم لیوالتي لرم. دا زما لپاره د ریاضت په څیر احساس دی. ځینې خلک یوازې کیناستل او د سترګو پټول خوښوي خو زه باید ونسیږم.
د باروک دورې اوپرا کې په تخصص سره د دوړتیا او جذابیت په ټوله اروپا او متحده ایالاتو کې د کنسرت په تالارونو کې راورسی راکېږي. ان ځوانان هم د اوپرا موزیک ته ورماتوي.
It's really nice to see.
د رشاد چې ځوان خلک مو کنسرتونو ته راځي زکه چې خون کوي او انرژي او فضا یې له نورو سره فرق لري. زه نه وایم چې له نورو څخه شته خو متفاوت
دی.
اورلینسکی خپل لوی بریالتو پلنډو جامو او کرمچو کې تر لاسه کړ. د غننداري چې په 2011 کال کې د سویلي فرانسې په اکسان او پروانس کې وا په انټرنیټ کې لس ملیونو ډیر لیدونکو لرل.
It broke at some
هغه په یو ډول د کلاسیکي موسیقۍ د نړۍ شخواله مات کړ.
of classical world because we were in this beautiful patio
موږ په دغه ښکلي غولي کې وو. د باندې 15 درجه وی او ګرمي و. هر چا د فرانسې په سویل کې زموش په څیر نری مهینې جامې اغوستې وې.
د 2023 کال په لومړۍ نیمایي کې به د اوپرا د غستورې په امریکا، پولند، فرانسې، هسپانیا، پرتګال او جرمني کې هم راڅرګندېږي. خو د سندرو ترڅنګ به د هرو مرو د بریک ډانس نڅا لپاره هم فرصت پیدا کړي.
پاته جنیوی چې برلین په کال کې د اوپرا د 1522 نندارو په درلودلو سره په آلمان کې لومړی مقام لري. په نړۍ کې نور اوپرایي شارونه لکه په مسکو کې په کال کې 1522 او په وین کې 1515 نندارې اجرا کیږي. په آلمان کې 3 میلیونه کسان په غیر مسلکي او تفریحي توګه د موسیقي په برخه کې فعالیت لري. هغه کسان چې موسیقي شغل او مسلک دی او له دې لارې خپل ژوند تامینوي شمېر یې تر 45,000 ډېر دی. په آلمان کې د پاپ او راک د موسیقي تر ټولو لوی عمومي فستیوال بوخوم ټوټال نمیږي چې هر کال په دوبی کې 800,000 تنه ترې لیدنه کوي. درنو لیدونکو د همدې ویډیو په خپرېدو سره زموږ د نن ورځې د پوهې مجله هم پای ته رسیږي. تاسو کولی سئ نور تازه سیاسي او علمي موضوعات د دویچ ویلی پر پښتو انټرنیټ پاڼه، فیسبوک، یوټیوب او انستګرام کې هم تعقیب کړئ. د خبرونې په اړه خپل نظر نور سره شریک کړئ او دا راته وایي چې له څه ډول موضوعګانو سره علاقه لرئ. بلې خبرونې پورې اجازه واړم. السلام علیکم.
افغانستان د کار او د تحصیل تجربه څومره بدلته په درد ولګیده او څومره پوتونه چې په اسانه کار پیدا کړي.
خوشبختانه چې د یو مسلکي بخش دی دغه مالیات یا اکاونټینګ فاینانس او اساسات ټول ځای کې یو شی دی. کمپنۍ به مختلفه سیستمونه او سافټویرونه استفاده کوي ول اساسات یو شی دی. افغانستان راتګ امریکا ته او به وظیفه راستل اسانه کار نه دی، سخت دی، خپل مشکلات یې خبر لودل اول کې ډېرې زیاتې هلې ځلې مې کړې دي.
د محاسبې او د مالیاتو د خدمتونو د وړاندې کولو د شرکت نظریه له کوم ځای رامنځته شوه؟
وطن کې مو خپل شخصي کارونه درلودل. دلته چې کله رام غلم چې وظیفه مې واغسته خو ډېره سخته او بیا وظیفې ډېرې سختې، نو ځان سره مې ویلي چې زه نه غواړم ټول عمر خلکو ته کار وکړم، غواړم چې خپل ځان ته کار وکړم.
سلام، ژوند په امریکا کې خبرونه ته خراغلاست. زه داود صدیقی ام. په امریکا کې یو عام ضرب المثل دی چې وای لمرګ او د حکومت له مالیاتو نه څوک نشي تښتیدای. د دغه ضرب المثل تر شا حقیقت څه دی او په ټولیزه توګه ولې خلک حکومت ته مالیات ورکوي او د دغه کار ګټه چا ته رسیږي؟ دغه پوښتنې به په امریکا کې میشت د مالیاتو د برخې متخصص جمیل همدرد سره مطرح کړو چې د محاسبې او د مالیاتو په برخه کې د خدمتونو د وړاندې کولو یو شرکت لري. خاغلی همدرد د اقتصاد په برخه کې لوړې زده کړې کړې او له یوې لسیزې څخه زیات د مالیاتو او محاسبې په برخو کې په افغانستان او امریکا کې د کار تجربه لري. نن په دې خبرونه کې غواړم پوه شم چې د یو مهاجر په حیث د څنګه توانېدلی چې دلته په امریکا کې خپل ځان ته یو شرکت جوړ کړي، او همدارنګه غواړم له ده نه وپوښتم چې په افغانستان او امریکا کې د مالیاتو په برخو کې توپیرونه څه دي. ښاغلی همدرد، ډیره مننه له وخته مو.
سلامت سید خسیب، تاسو نو هم ډیره زیاته مننه چې زحمت مو ویستو او موږ ته وخت راکړو چې څو دقیقې سره خبرې وکړو.
هیله کوم څومره موده کیږي چې د مالیاتو او د محاسبې په برخه کې زده کړې کوي او کار کوي؟
د 2009 کال نه زه په دې مالیاتو بخش کې کار کوم. د 2009 نه مې کار شروع و په د USAID په مختلفو پروژو کې، او په 2010 کال کې مې بیا پانتون ته لاړلم د اقتصاد په رشته کې. 2015 کې مې خپل لیسانس ترلاسه کړ، نو د 2009 نه تر اوسه پورې تقریبا یو ولس دوه کال شو.
ولې د اقتصاد برخه دی ولوستله په پانتون کې؟
زما د ورکوټیوال نه ریاضاتو کې خوم، ریاضات مې خوښ وو، او په مکتب کې موږ ته په هم صنف کې موږ نه وپوښتل چې تاسو غواړئ اجتماعیت وای یا هر شاګرد ته هدا حق ورکړي چې اجتماعیت برخه کې خیاس نه په ساينس کې. نو ما نه هم صرف نه ساينس انتخاب کوو، زه ساينس خواته لاړم، نو خوښه مې وو ریاضیات ته ډیر خوندم راکوو. او به اقتصاد مې خوښ پدې وو چې ډیر براډ وو، ډیر پراخ وو، نو ملزه دا وایم یو څه زه پوښم چې څه دی دا اقتصاد، څنګه د مملکت اقتصاد څنګه چلیږي. او پوهیږم چې اقتصاد ډیر لوی دی، ډیر مخکې پکې لاړ شي، خو بیا مې کېدی شي چې په یو بخش کې تخصص واخلم.
ډیر ښه خبره دا ده چې مخکې ځینې شپانتون ته لاړ شي تاسو په دې برخه کار کوو، دا ډیره جالبه ده. څنګه توانیدی چې په دې برخه کې له لوړو تحصیلاتو نه پرته کار وکړي؟
څنګه چې مخ یاد کړل نسبتا خومه په دغه ریاضاتو کې، او اکم دغه چې ما شروع وکړل د سټیچ پوسټ نه شروع وکړل، که یو اسیسټنت لیول نه شروع وکړل، او ځان مې په ځواتو سره وګورم مخ کې لاړم. هغه مو سیدی پروژو په دفتر کې چې کار کوم مخ کې لاړم، او هغه یو شوق خو چې مال ته بوم کته چې اوسې ضرورت شته چې باید تحصیل ورته ترلاسه کړم.
ډیر ښه، څو امریکایي ترانګلې
زه په 2014 کال کې
ستاسو
د افغانستان د کار او د تحصیل تجربه څومره بدلته په درد ولګیده او څومره وتونید چې په اسانه کار پیدا کړي؟
خوشبختانه چې دا یو مسلکی بخش دی، دغه مالیات یا اکاونټینګ فایننس، او اساسات ټول ځایو کې یو شی دی. کمپنیان به مختلف سیستمونه او سافټویرونه استفاده کوي، ول اساسات یو شی دی. افغانستان را تاګ امریکا ته او به وظیفه استل اسانه کار نه دی، سخت دی، خپل مشکلات خپل درلودل. اولو کې ډیر زیات هلې ځلې مې کړې دي چې تر څو یو ځای کې وظیفه واخلم. او اوله وظیفه مې په همدغه محاسبي بخش کې په اکاونټینګ کې واخیسته. خو خوشبختانه هغه کوم تجربه چې ما لرله او کوم درس مې چې په همدې عرصه کې ویلی و، در اصل ډیر کومک وکړه. حداقل دغه فرصت یې راکوه چې هغه زه یو چیرې شارت لیست شم انټرویو لپاره، او ومې کولای شو چې وظیفه یو ځای شروع کړم. بالاخره دا اکاونټینګ بخش مې شروع کړ. خپل تفاوتونه لرل دي چې دا غیزي خو شروع وکړ.
دا پوښتنه مې ولې وکړه، د دې لپاره چې ځینې خلک له افغانستان په خاص توګه چې راځي امریکې ته، یو څه د خپل دغه جرأت له لاسه ورکوي. فکر کوي چې د ما دا تجربه، د ما دا زده کړې کېدای شي دلته دومره په کار رانسي، یا یو قسم د کمینې احساس کوي دلته. مګر لپاره دا پوښتنه مې وکړه چې تاسو تجربه نورو خلکو ته هم دا جرأت ورکړي چې تاسو کله یو مسلکي برخه کې چیرته تجربه د کار یا د تحصیل لري، هغه خامخا تاسو ته درد لګیږي.
بېشکه دا بيخي په درد لګیږي، ځکه چې په اکاونټینګ یا په فارمسال همیش وایم چې موږ وطنداران یا څوک چې د نورو ملکونو نه راځي، خاصتا د غریبو ملکونو نه، مسلک یې غانه شاید چې دلته تکول شي پاغه باندې ځان ورته یو زیته ورسه. هغه دلیل دا دی چې ته ورځې فرم سال یو انټرویو ته تا اکاونټینګ یو امتحان درنخلی، نو امتحان چې دی پاس کې دی چې توانای چې هغه کار وکړي. بعضی بخښونه دي چې هغه نشي کولای. فکر کوم بعضی ملګری مې دوستان دي چې هغه تبابت ویل، هغه تبابت چې دلته دی بیا د سره ونه وایي مشکله ده چې دی ته چون یو بیخي او بل بخش دی، یا کچته معیارونه فرق کوي، یا چې د وکالت کړې وي د وطن حقوق او زموږ او تاسو د حقوق فرق کوي. نو دا فرق لري، غیر دغه نه آی ټی بخش کې یا په دغه مسلکي هر مسلک چي دی، هر مسلک چي دی د یلته وطن کې تجربه لري او په ځان حاکم وي، کولای شي چې یو څوک
د محاسبې او د مالیاتو د خدمتونو د وړاندې کولو د شرکت نظریه کوم ځای رامنځته شوه؟
صدیقی صاحب ډېره ښه پوښتنه. زه وطن کې مو خپل شخصي کارونه درلودل، او دلته چې کله رام غلم چې وظیفه مې واغسته، خو ډېره سخته او بیا وظیفې ډېرې سختې، نو ځان سره مې ویلي چې زه نه غواړم ټول عمر خلکو ته کار وکړم، او غواړم چې خپل ځان ته کار وکړم. خو دا ډېره سخته وه چې څه وکړم. بس خوشبختانه او الله راسره مل و، دغه یو ځای نه مې شروع وکړله. او په دغه ټول ورځ شپه ما به دغه ځان سره فکر کوم چې څه وکړم او څه شي کولای شم ځان لپاره، تر څو چې د 2014 کال ټاکسونه موږ فایلول. نو دا شرکت ما ولیدې چیرې، دا راته یو ایډیا راکړله چې دا کار زه کولای شم. بیا ما 2014 کال کې نور مې بیا درسونه شروع کړل، د محاسبي بخش کې او د مالیاتو چې ټاکسونه موږ ورته غلطه موږ تاسو وایو، دا باندې مې درسونه شروع کړل. او درسونه چې مې مخکې تلل به مې نور جوابونه واغستل، پارټ ټایم جوابونه مې واغستل چې تر څو زه هغه مسلک یا هغه کوم رشته باندې چې اوس لګیم درس وایم، چې دا یو تجربه کاری ترلاسه کړم.
زه راځم جزئیات ته، دا خنډ نه کوم چې سره کوم خدمات وړاندې کوي چې لري. خو د خبرونه په سر کې ما خبره یاد کړه لیدونکو سره چې په امریکا کې یو ځل مسال دی، وایي چې لمرګ او حکومت د مالیاتو له ورکولو نه څوک نشي تښتېدای. د دې ته شاه حقیقت څه دی؟
دا خبر بيخي رښتيا ده، بيخي رښتيا ده. ډېر خلکو سره دا سوال دی چې زه کار وکم او مالیات ورنکم، حکومت به روانې خبر شي یا نشي، یا څنګه کیږي څنګه نه کیږي. دغه ټاکس اول ویم، د ټاکس تعریف چې چې د لغوي تعریف یې دا دی چې دا تادیات دي د حکومت دخوا په ټول اتباعو باندې، دا کوم انتخاب نه دی، دا یو جبري تادیات دي د حکومت دخوا په اتباعو باندې او شرکتونو باندې، چې دای باید تادیه کې حکومت لپاره او د حکومت خپل چارې کې وچل
ګټه ورته ستاسو
خلکو ته ګټه ستاسو. او ټاکس د هیڅ چانه دی خوخ، د هیڅ چانه دی خوخ. یعنی هر څوک چې اخر کال کې ټاکسونه فایلې پیسې چې
ورته داسې فکر کوي لکه حکومت جزیه
اخلي. څنګه چې ما ویل دا تعریف د مخې دا یو انتخاب نه دی، دا جبري دی. خو ګټه څه شي ده؟ غیر د نه چې موږ او تاسو یا اتباع د یو مملکت حکومت ته مالیات ورکوي، ما د تمام کارمندان او وګړي د یو حکومت او یا څه چارې چې دي د ټاکس په پیسو چلیږي. دا اساسي او ابتدایي وظیفه د ټاکس دا ده چې د موږ تاسو په پرمثال یو وزارت دغه د کارمندان او د عشی او باتی او د هر څه د ټاکس هغه نه کې د پیسو نه ورکوي.
د حکومت خدمات وړاندې کوي په دې پیسو
باندې کې غیر د نه عامه مثلا عامه سرکونه ټول د ټاکسونو لري کېږي. اما امریکا کې اوس نشته شتاب یو رقم باندې شفاخانی دي یا مکاتب دي، امریکا کې مکاتب ټول مفت دي یا په هانتونونه دي د خدمات پارکونه او داسې هم نور
امنیت او پولیس او
دغه هڅه چې دي دغه ټول د دې معاشات د دې خوراک د نظامی کېات کو دغه انزا ته پر ټول اکمالات د ټاکس په پیسو نه کېږي. نور سپیشل پروګرامونه هم لري چې دا غریب بعضی غریب غریبی طبقې د هدف نشي چې ټاکس پیسې لري البته او وړي چې پاره باندې مصرف کړي چې دغه غربت تر
وګوري. راځه حکومت خدمات وړاندې کوي،
خدمات وړاندې کوي.
دا د ټاکس د مارګو د ژوند خبره مې چې وکړه په سر کې دغه قصه څنګه ده؟ ولی امریکا کې دومره جدي نسی
د واقع ډیر زحمت ایسته او ډیر خصوصونه ورته لري. هر فرد باید ټاکس فایل کړي
کومه
د ټاکس نه فایل کول یا عاید پټول دا موږ په درسونو کې ویل چې دا انکم اومیشن دا ټاپ لیول فراډ کوي او آی آر اس دې ډیر زړه پیدا کوي. کسان شته دی ما سره دلته راغلي دي وایي چې ما دونه وخت کې ټاکس نه دی فایل کړی. خو خیر ټول حکومتونو کې روغ سترګه جوړه سترګه شته دی. عادت د امریکا په قانون کې د ټاکس پر اړه کې ارزیابي چې کې ارزیابي یا تفتیش د مالیاتو قانون کې داسې راغلی عام خلک ټول په دې فکر دی چې درې کالو پورې کدر پوسټ راغی یا دی پیدا کوي یا ګیره کړی هغه د کنه درې کالو نور خلاصې په قانون کې دی. دا کانګرس په ولاسو څوم کال کې قانون پاس شو چې د آی آر اس یا وزارت د مالیه د امریکا د صلاحیت لري چې هر فایل کله راوچت کوو دی پیسو تر څو چې فرار دی خپل د کې 50 کال شپې ته غلی سل کال دوستمی د درپسې کلی شي او تاوان د دغه نو وخت جریمه انټرست یا هرڅه چې راځي یا کوم سود چې کوتا سورته دا ټول در باندې کولای شي تطبیق کی. نو د تخته ډیره سخته ده، ډیره تقریبا ناممکنه ده.
راځي د افغانستان کې د مالیاتو په قوانین او سیستم او د امریکا هغه لوی توپیرونه وګورئ. زه پوهیږم چې توپیرونه خو ډېر دي. افغانستان یو ستونمن هیواد دی، حکومت نه کې رنګیږي، ډېر زر زر قوانین کې بدلیږي. خو بیا هم په عمومي توګه د افغانستان او د امریکا مالیات څنګه سره پرتله کوئ؟
افغانستان کې دوه ډېر معینه او مشخصه شکل باندې مالیات وو،
محدود
هم دغه دوه چې مالیات بر عایدات وو او د کارمندانو معاشاتو نه هغه هم د یوسفی کې چې موږ کار کوو مالیات هم ورکول او شرکتونو باندې یو څه مالیات وو. خو ډېر مشخص دي چې دوه درې قسمه ډېر نه، ولې امریکا کې صلحه او قسمه ټاکسونه دي. عاید نشرو موږ تاسو عام خلکو سره په خپل اسنادو کې درې قسمه وینو چې څلور دي. خو په درې کټګوري تقسیم شوې دي چې وینو چې د فدرال ټاکس دی، سوشل سکیورټي او میډیکیر دی، او بیا د سټیټ ټاکس دی. ولې دا دومره باندې نه خلاصيږي؟ موږ تاسو په مثال غیر د نه چې دلته د پیسې خالص خپل راوالسي ټاکس هم په ورکو، بیا سیلز ټاکس ورکو، هر څه چې اخلو جدا بل ټاکس ورکو. غیر د نه پروګرسیو فیبل ټاکس دی چې هغه په ټول یو رقم نه دی چې چا اې ډی ریګه هغه مختلف ټاکسونه ورکي. که څوک شرکتداري نه کوي دا غي ټاکسونه په مطلق جدا دي. هغه به د فدرال او د سټیټ او به د لوکل او د سټیټ تر لیول پورې جلا ټاکسونه ورکي. که څوک فار مثال په ساختماني بخش کار کوي دا غي بيخي جلا ټاکسونه دي. کانال کنیانی وی یا چیرې که څوک قانون راباسي د تټیلو نو انوال د سوګر غنه د انټرست باندې چې څوک بانکي پیسې لري انټرست ورته یا د کومې کمپنۍ شیر دغه سي دی ډیویډنټ ټاکسونه. خلاص خلاصه او صلحه او قسمه
ډیر که اوسې خلاصه کو افغانان خ کار کوي که امریکایان چې دومره زیات ټاکس اخلي رقم
امریکایان خ کار کوي چې ټاکس ورکي ام دغه امریکایانو پیسې دي د اتباو د خلکو پیسې دي چې د حکومت په خو ولر دي او د کوم خدمات چې د ماده ژوند کې یو تلیزه توري د خپل د خپل ټاکس پیسې دي
اوس براسو په مشخصه توګه ستاسو د شرکت خدمتونه ده سره ول خدمتونه وړاندې کوي خپل په شرکت کې دلته
خیر زه مختلف خدمات وړاندې کوم په مثال په تور باندې د انډیویډوال ټاکسونه چې ورته وایي یا د وګړو مالیات دا به هم په مختلفو برخو باندې ویشل کیږي د دې ټاکسونه کوم چې د کې سټیټ ټاکسونه دي د فدرال ټاکسونه دي امندمنټ ټاکسونه دي ګیفت ټاکسونه دي د ګیفتم یو بل جلا دنیا ده خو کسان سره چې هغه ټاکسونه هم ورته کوم یا کسان دي چې خارجي اواید لري خارجي فورین انکم ورته وي هغه ټاکسونه کوم بزنسونه کې دا د سول پرپرایټرشپ نه شروع ال سی پارټنرشپونه اس کورپ سی کورپ یا نن پروفټ اورګنایزیشن دې د خدمات ارزو کوم هم چنان زه یو ډیر کار چې خوشاله یم او د سر تخکاری چې خدمت کوم افغانان دغه درې چې ماشاءالله افغانان هر سره چې په یوځی کې یو څه پوهیږي غواړي چې یو کار وکړي چې دا ډیر خبره ده بزنسونه زه د دې جوړوم سیټ اپ کوم کریټ کوم د شروعونه دا ډیر یو ستونزمن کار و اول ځل لپاره چې ما خپل کار کوم بس پویدلم نه چې کوم ځای نه شروع کوم چا نه پوښتنه وکم چې دا بزنس ته ځای نه شروع کې سیټ اپ کې څه شی درته پکاره دي څه باید وکړي چې تر څو ته مجوز شي او ته یو ځای کې کار وکړي دا ورته کوم ان زه ته پوری دا ټول سیټ اپ کوم او بل د دې د فاینانشل پلانینګ کوم چې دا ډیره مهمه خبره ده چې څنګه کولای شي خپل دغه محدود سرمایه نه څنګه استفاده وکي او غیر د استفاده نه د پی ټاکسونه دویم ځل دریم ځل ورنکي چې دا د سیوډیر او عام خبره ده چې خلک عام خلک چې په دای مسلک نه دی په نه خپل پیسو باندې څو ځل ټاکس ورکول کیږي چې پوی نشي چې دا کارونه زه کوم چې د بزنس تاسو سره کوم چې د پیسې د خپل شخصي پیسې د بزنس سره جلا دي ځکه د دلته په امریکا کې وطن کې شرکت یو جدا انټیټی نه و هڅه ته یو کسب په کومه او رئیس و داو دلته شرکتونه جلا انټیټی ده لکه یو شخص ونې ورته مسترګو کتل کیږي نو دغه د دغه دواړو ترمنځ دغه ریلیشن جوړول او د دې د مالیاتو قصه دا ډیره مهمه ده چې ته پر مثال خپل شخصي پیسې انویسټ کوې او کمپنۍ کې مثال یو سړی یو لک ډالر سرمایه گذاري کوي او هغه باندې اخر د کال مثال د بزنس یو لک ډالر د سرمایه گذاري وکړو اخر د کال پورې د 5000 ډالر مصارف شو نو مصارف خود ته خپل عاید نه باسي او ته فکر وکړې چې 5000 ډالر ګټه پاتې شو دا 5000 ډالر دلته څو ځای امکان لري چې ټاکس شي کته په پوی نشي ځکه یو د کمپنۍ په لیول ټاکس کې یغه نه چرزي تا ته تی به جدا منحیسه شخص جلا ټاکس کې ولزه دلته داسې کارونه دي چې قانوني لاري دي چې دغه پیسې مثلا شخصي د پیسې راخلي خپل جیب کې به تقریبا د خپل پیسې وي ته یو ځل په ټاکس ورکړي ده ته دی باندې وای نور ټاکس ورنکي نو دا کمپنۍ د خالص صفر پاتې شو ټاکس پینو ورکړي دا پیسې ته ترغلي تم به نور ټاکس نه ورکړي ځکه دا ستا پیسې وي ته لون ورکړي او قرضې ورکړي ولې دا یو پروسیجر لري او بل غیر د نه زده دي دا بزنسونه نظر په کم سټیج کې دي مثلا چې مشتریان راځي دا غي د مخې ز ارزیابي کوم او په مختلفو کټګوریانو د بزنسونو تقسیم ولای شم چې دی شي مثلا یو عادي بزنس خلک ټول اکثریت د ملګری دوستان دی ال ال سی اوپن کوي ال ال سی یو نو د چې ته شروع کې پروټیکټډ ټایپ دی ولته یو بل ټاکس دی چې دا باندې اضافه ورکې خو هغه ارزیابي وای چې ار حالت کې خنه دی چې تا بل مثلا سکورپی کې یا یو بل ټایپ د پارټنرشپ ته ورواړې نظر په حالات نظر د دې په مصارف او د عاید چې څونه دی پیسې زیو راځي ارزیابي د مخې به زده کوي چې څه ورته اوس انجوم شي څه وکي
څنګه وته ونی دی چې دا شرکت جوړ کړي آیا تاسو په دې برخه کې دلته ذکر وکړي کوم سرټیفیکټ شانم واخیست دا مسله زه غواړم پوسم پدې چې لکه څنګه تاسو یاد کړل دلته د مالیات او قوانين ډیر زیات دي څنګه وته ونه دي چې دا ټول ځکه یا په دې برخه کې څه وکړه
کله چې ما دا 2018 کال کې درسونه شروع کړل، یو څه مې د اکاونټینګ کلاسونه واغستل او خپل ازما په د اقتصاد په لسانس کې هم ډیر زده د اکاونټینګ او د فایننس په بخش کې خپل کریډټس ملرل. نو هغه زه کولای وشم چې زه د نورو ټستونو ته میاماده کړم، د ټستونو ورکم او د زده کړم نور به نور شخصي کمپنیانو وی چې دغه د مالیاتو په برخه کې کلاسونه لرل، څه مې کلاسونه واسطل او څه مې آنلاین او کله چې مې دا ټول څلور اگزام پاس کړل زه نور اوس کولای شم اوتورایز یم د آیرس خو چې سر تاسو په ټول امریکا کې د مالي خدمات عرضه کړم.
یو خبره چې د ځینو دوستانو په ذهن کې ګرځي هغه دا چې وای آیا دا امکان لري چې یو کس خپل ټاکس ورکړي لازم نه چې یو محاسب یا د مالیاتو د برخې متخصص ته ورشي؟ دا امکان لري؟
وو
ګټه څه ده چې ورسي متخصص ته؟
که څوک خپل پویږي چې ټاکس فایل کی دا هر سړي حق خپل وایته کی، یعنی هر سړي خپل مالیات کولی وشي او بي کی من هیڅ د یو تن محاسبینو د وزارت مالی د دیزیزه موږ دوامدار موږ باندې ریکوایرمنت دي چې کنټینیوینګ ایجوکیشن وکړو، دا زده کړه دوامدار وکړو، د هر کال سنوي تغیرات راغلي هغه باید زده کو. موږ اپډیټ یا ستوده از موږ مطلب کې څو کار کوي چې څه تغیرات دي او کوم شانو نه دي وګړي کولی شي ګټه واخلي. دا کوم ضروری خبره نه ده چې د دې وایډ لار شي محاسب ته خپل کول شي خپل دی وکی، ولیکم محاسب ته زی د کول شي ډیره پښتني وکی غیر د خپل ټکسونه فایل کی نور پښتني کلری د ټکس پر اساس باندې خپل ژوند را بده باندې کوم بل پلانینګ لري او پښتون ته ویزوال پیدا شي بل کول شي د چا کم ماکسیمم د کریډټ شي د کاغذ شي کڅو بچیان لري دا مسلکی کسان کولی شي چې هغه ټول ورته ورکی دي، نه غیر چې کدی یو څړی خپل فعالیت یو پینو پیږي شاید تاوان وکړي.
په میتوګه افغانانو سره تاسو د مالیاتو په برخه کې څه مرسته کوي؟
یو خدای عام ټاکسونه دي چې ټول وګړي په انفرادي شکل باندې خپل ټاکسونه د فایل کې او مالیات ورکی او یا هم ماشومداران اکثریت ورته پیسې اخلي د ماشومانو په سر باندې. دلته زما بعضی مشورې وی خپل افغانانو سره چې دوی په کوم سره کوم کار کړی دی او شری کار کړی او په کوم نو فورمونو باندې کار کړی چې دا جزئیات لري هغه د هر سړي او د هر کیس تفاوض لري. چې زه معمولا چې هر سړي عزیز ور سره مخ دی نه چې د دې د پروسه د محاسبه شروع کوم، زه د دې د اسناد یو ځل ګورم او ارزیابي کوم او دا غي د مخ ورته به روسته وایم چې دغه کې دی ته دا ته کې له کومه ګټه ده یا د کې ته تاوان ده او دا غي د مخه د دې محاسبات کوم. جزئیات ډیر دي او کوم مثال په توګه درته وایم، مثلا یو څوک راځي او د شخصي او کار کړي خو لیس نو کمپني ورته نه ده، کمپني نه ده جوړ کړي، شخصي نه هیڅ سول پرپرایټر شپ باندې ته کولای شي چې کار وکړي. دا ځکه څنګه غلي دي چې ورته زه په زه ال سي جوړ کړي ده دا کال خو چې تیر شوی یا په جریان د کار کې چې غلي دي دلته وختل شي بزنس جوړو بزنس جوړ کړي ال سي مرزه جوړ کړي او نظر د د عاید د مخې چې د څونه عاید کوي دا هغه مې دا د مخې به په نور مختلف کټګوریانو د بزنسونو کې تقسیم کړئ دی چې دا کولی شي قانوني د کم د ټاکس پیسې چې په باندې راځي یا مالیات چې په باندې راځي هغه کم شي.
امریکا ته خو خلک د فرصتونو هیواد وایي، ته د افغان په توګه چې هلته هم درس ویلی او هم د کار کړی او دلته راغلی، رښتیا هم امریکا د فرصتونو هیواد دی؟
یو ځان جواب چې درته کوم هو دی او ډیر په پراخه توګه دی، دا رب لري زموږ استاد افغانانو لپاره چې دغه فرصتونه د څنګه ګټه اخیستل شي او واقعاً چې دی اټس نو ممانعت د مختن راځي. موږ تاسو شخصا کده خپل وایم ماته د درسونو ویل یا د زده کړو ترلاسه کول وطن کې لږ سخت کارو، اته چې د وختل په معنی شرایط کې نشو کولای شي ترلاسه کی، دلته کولای شي هر وخت شي او بالکل چې دا
ځینې خلک مسته چې وای دلته نسی موافقه کیدای دلیل څه دی؟
دا خبره هم منم که یو سړی امریکا ډیر د تنبلو خلکو ځای هم دی، هغه دا دی چې سهولتونه پکې ډیر دي او زه وینم ډیر کسان مې لیدلي دي چې دی په هغه د راحتۍ یو ځون کې چې ځان پیدا کړ بس هغه غلطه پاتې کیږي نور ژوند دې چلیږي وي څه کیږي بس هغه غلطه پاتې شي نو هغه دغه ځکه ستاسو خبره بيخي په ځای ده څوک چې منډو زلوي او تلاش کوي هغه د لپاره د ازمکه د فرصتونو ده بالکل چې ده او هغه نور څوک چې نه کوي نه ده دا سره منم بالکل
د اقتصاد یو متخصص په توګه همدارنګه د یو تجارت د مالک په توګه وړم تاسو نه پوښتنه وکړم چې عام خلکو ته په خاصه توګه افغانانو ته چې په امریکې کې ژوند کوي دوی ته دا ښده چې وظیفې ولري که خپل ځان ته کاروبار او تجارت پیل کړي
که ډیرو زیاتو د امریکا د شتمنو خلکو خبرو ته تاسو وږیښئ وکیدئ هغې دا وایي چې ځان دپاره کار
وکړه
او دا ډېره ښه خبره ده ځان دپاره کار وکړه ولې زما شخصي مشوره زه ول دا وایم ځان دپاره کار وکړه دا ډېره ښه خبره ده ولې څه شی وکړه دا ډېره مهمه ده ځکه چې په امریکا کې ژوند کول هم ډېر سخت دی ډېر زیات سخت دی وظیفې ته تلل نه شي کور کې راوت څنګه کې مصارف څنګه کې یازم او استاذ وطن خبرې خوب یو میاشت کې چې کار ونه کړ در سره گزاره کوي دلته خو قسم نشته خپل کار کول په مسله کې رسیدل او د ځان لپاره کم هدف چې لري هر څه به وي اوس ډېر مشکل ده چې زه د نورو خلکو يم ولې دا وایم کرانه د سیمه مجموعي شکل باندې پښتنه کوي چې کار خده خپل کار خده خپل کار خده لاندې د خپل کار خده ولدانه چې وسره خپل وظیفه پیری چې خپل کار کوم دا ډیره سخت خبره ده دا چې کار نه لري هغه په امریکا کې څوک څونه سرمایه لري کم کار غواړي وي کې په کار کې د څومره وارد ده په کار کې څومره رقابت وجود لري ځکه په امریکا کې کوم یو چې مخکې تقریبا هر څه سټاپ دي هر څه شته او رقابت هم ډیر زیات وجود ده ته څنګه راځي او مارکیټ سره نه وځي او بیا ځان مخکې وي ماشاالله زموږ افغانان ټول ډیر لایق دي ډیر تکړه دي دا توانایي لري دا کار کولای شي ولې هغه د وطن کارونه نه کوي چېر سره لاړو شرکت جوړ کو هغه شته وی او هغه شته لمی نه ځان لپاره پلانونه ستراتیژي نه مسلکی کسانو سره ناشته او پس هغه چې ځان باندې ښه حکمت پیدا کو ما ورته مشوره ده چې خپل کار وکړي
اوس که تاسو اوس کله په امریکا کې تیر کړی دی یو تجربه هم لري او کسان چې تازه امریکا ته راغلي دي هغه ته مشوره څه ده تر څو یو ښه اقتصادي راتلونکی ولري
صدیقي صاحب دا ډېره مهمه او ډېره ښه پوښتنه ده چې ټول هغه افغانان چې تازه راغلي شروع ده او شروع نه هر سړی یو بیکګراوند سره راغلی دی یو تجربه سره راغلی دی چې په هر پهر لیول کې په ارزه کې شو دلته راته زدا خپل شخصي تجربه نه غواړم چې د شاوخوا ملګری دوستان هر څو چې دی هغه نه پوښتنه وکړي چې دا ژوند څنګه دی تر څو چې پوي شي دا چې دلته چې دا راځي اصل پوي کې نه شي څه څه دی پوېدو سره چې دی پوښل هغه چې زه په کوم ځای کې یم هغه ځان سړي ته ښکاري چې زه په کوم ځای کې یم شروع دا عمل شروع نه دی چې په هر مسله کې دی په هر کار کې دی اما هغه باندې کار وکړي بل چا دا کتل نه چې چا څو وکړه زه دا یو مطلب دی وي قرغه د زر کې رفتار کو خپل اندیا ده وته هغه کار کوي چون دلته مخکې چې میا ده خبر ډیرو چات ده په هر سره چې په هر مسته کې ده کوړ از دکړې وکړي ما شروع نن دا اوس 15 کال چې کی تر څو چې دې بخیر سي ځن شي بخلي دا 15 کال کې زدکړې مو کې چیر کار کوي او زه کار کوي دوه زه کار کوي هغه دې مو کې خپل شخصي تجربه نه ما چې کله درسونه وایل ما ټول ټاکس سره من هیڅ د ټاکس ایکسپرت څو کال کار وکړ پارت ټایم وکوم دا چې نو وخت په بریبه کار کوم اول ته ما ډیر زیات ایکسپیرینس ولسته دوه کمپنۍ سره کار کوم ټرو ټاکس سره هم ټاکس اکټ په نوم یو بل کمپنۍ دا سره کار کوم نو په ما کوم مسله کې چې پویږي او په کوم مسله کې چې دی ځان باندې یقین لري اما خې ځان ورسې زیګرنتی کوم چې دی زیات رسې
ډیر ډیر مننه چې نن وخت راکړ تاسو سره خبرې وکړې تاسو تجربه نه اوسه زکو
کوم وړاند سلامات سي او تاسو نه هم یو نړۍ مننه چې زحمت هم وستو او خوشاله شوم دی نو
په خیر اوسه لیدونکو دا ول دی نه خبرونه هله د چې د خبرونه موضوع هم تاسو ته پام وړ ګرځېدلې وي ان شاء الله راکونکي ونی یو ځل بیا له وینم که سي او له وینم موضوع سره با تاسو په خدمت کې تر بیا الله مالسه